د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو د افغانستان د سولې په اړه بیا هم دوه مطالب لرو. په موسکو کې د نننۍ درې اړخیزې غونډې او د غراز د پګواش مسئلې لخوا د سولې د ولس فقرۍ طرحې په باب نور په تفصیل وروسته له خبرونو اورېدی شئ، خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی ده چې نن د روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د افغانستان په اړه په موسکو کې یوه غونډه جوړه شي. د روسیې د لټون ډلو په تور سمندرګي کې د لویدلې روسیې الوتکې د څو سپرلیو د جسدونو پاتې شونو او د الوتکې یو شمېر ټوټې موندلې دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه هوایي ته ورسېد چې ټاکل شوی نوموړی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د پرل هاربور سمندري اډه وګوري. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده نن د روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. په موسکو کې په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت هیڅ استازی ګډون نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د افغانستان د استازي له موجودیت پرته دا ډول غونډې د اندېښنې وړ بولي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل دا ډول غونډې مثبتې نتیجې نه شي لرلی.
وزارت امور خارجي جمهوري اسلامي افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په هدف کې شته ابهام او په دې برخه کې د افغانستان سره د همغږۍ نشتوالی د اندېښنې وړ بولي او له اړوندو لورو توضیحات غواړي. تر اوسه پورې د موسکو د نننۍ غونډې اجنډا روښانه شوې نه ده، خو یو شمېر سرچینو ویلي د روسیې، چین او پاکستان په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په اوسني وضعیت او له اوسني کړکېچ څخه د وتلو پر لارو چارو خبرې وشي. افغان ولسمشر اشرف غنی په والیانو او نورو چارواکو ټینګار کړی چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې قانون او د نشه یي موادو پر ضد مبارزې عملی ملي پلان پلی کړي. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې عملی ملي پلان چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت جوړ کړی، د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ همکاري غوښتنه کوي او لمخې باید په هیواد کې د کوکنارو کښت حداقل په کال کې په 50% رقم شي. لا ارخ خبر شوی خبر پرنوی ولسمشر غنی د دوشنبه په ماخام د څلور د شولایتونو د والیانو د قلو اردوګانو د پولیسو د زنونو او امنی قمندانانو او د غراز د ولایتي ادارو رئیسانو سره د ویډیو کانفرنس لاره خبري وکړي او د نشي موادو د کار او تولید پر ضد په مبارزه کې د دې ټولو ادارو ترمنځ په نږدې همکاري ټینګار وکړ. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وای د نشي موادو پر ضد مبارزې قانون او د نشي موادو پر ضد مبارزې عملی ملي پلان په بنسټ د اړوندو ادارو اولی او دومي وحدونه مکلف دي چې له ټولو سکتوري ارګانونو سره په همغږۍ د کوکنارو د کښت د مخنیوي جدي ګواښ وکړي. د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې د ننه او د نړیوالو د هلو ځلو سره سره په افغانستان کې د کوکنارو کښت مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو سازمان د لوګر ولایت تر 1200 څخه د زیاتو بې ځایه شوو کورنیو سره مالی مرستې کړې دي. د راپورونو له مخې ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ له یوې سروې وروسته د دوشنبه په ورځ په لوګر کې هرې کورنۍ سره $200 کومک کړی دی. د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي دا مرستې هغو 1241 کورنیو ته ویشل شوی چې په ناامنو سیمو کې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د تیر کال جګړو او له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د یو شمېر کډوالو په زور ایستلو په افغانستان کې دننه د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمېر په حیرانوونکي توګه زیات کړی دی. د کډوالو ادارې ویلي چې د بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي په ساړه موسم کې بیړنیو مرستو ته عاجله اړتیا لري. د روسیې د لټون ډلو په تور سمندرګي کې د لویدلې روسیې الوتکې د څو سپرلیو د جسدونو پاتې شونې او د الوتکې یو شمېر ټوټې موندلې دي. د روسیې د الوتکې د یکشنبې په ورځ ولوېده چې پکې له 2 سپرلیو څخه هیڅوک ژوندي نه دي پاتې شوي. د ژغورنې د ډلو زرګونو غړي د قربانیانو د جسدونو او د ټي یو 145 ډول الوتکې د ماتو ګړو د موندلو لپاره په تور سمندرګي کې پلټون بوخت دي. روسي چارواکو ویلي چې د دوشنبه د ورځې تر ماښام پورې 11 جسدونه په اوبو کې موندلې دي. دا مهال د الوتکې په تور بکس پسې لټون روان دی څو له مخې د الوتکې د نسکورېدو ایله څرګند شي. د دې پیښې په قربانیانو کې د روسي سندرغاړو یوه ډله هم شامله وه چې غوښتل په سوریه کې میشتو روسي سرتیرو ته د نوي کال د رخصتیو په مناسبت تفریحي ام پروګرامونه جوړ کړي. د روسي دفاع وزارت وایي د دې هیواد ځواکونو د دوشنبه په ورځ په حلب ښار کې یو ډلهیز قبر موندلی دی. د دې وزارت په وینا په دې ډلهیز قبر کې پر موندل شوو جسدونو د شکنجه او د بدن د غړو د پرې کولو نښې لیدل کېږي. د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف د دوشنبه په ورځ ویل لسکونه جسدونه په دې ډلهیز قبر کې موندلي چې ډېر یې په ډزو وژل شوي دي. د بشري حقونو څارونکو او رسنیو تر اوسه پورې په سوریه کې د ډلهیزې وژنې او شکنجې څو موارد ثبت کړي دي. د سوریې حکومت د اسلامي دولت وسله واله ډله او د حکومت نورې مخالفې ډلې د دې پیښو مسؤول بلل کېږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه هوایی ته ورسید چیرې چې ټاکل شوی نوموړی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د پیرل هاربور سمندري اډه وګوري. دا به لومړی ځل وي چې د جاپان یو صدر اعظم له پیرل هاربور څخه کتنه کوي. دا هغه ځای دی چې 15 کاله مخکې د جاپان پوځ ناڅاپه پرې یرغل وکړ او متحده ایالات اړ کړ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې داخل شي. تمنه کیږي چې ای بی به د 1941 کال د ډسمبر د 8 نیټې د حملې په خاطر چې د امریکا د پوځ له 2000 زیات پرسونل وژب کنه وغوړي. خو هغه سفر مخکې خبرلاند ته وویل چې دی به د جاپان د صدر اعظم په توګه او هم د جاپان د خلکو په استازیتوب د قربانیانو روح ته دعا وکړي. په می میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جاپان له هیروشیما ښار څخه چې امریکا په 1945 کال د 2 اټومي بمونو لومړنی اټوم بم پرې وغورځولی و کتنه وکړه. په دغه حمله کې په سلګونو زره کسان ووژل شول او جاپان یې اړ کړ چې تسلیم شي. سپینې ماڼۍ د رواني میاشتې په پیل کې په یو بیان کې ویلي وو چې د ولسمشر اوباما او صدر اعظم ای بی ترمنځ کتنه به د روغې جوړې قدرت په ډاګه کړي چې تیر دښمنان یې په نږدې متحدینو بدل کړل. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اوکراین ځواکونو او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ نازک اوربند درېیمې ورځې لپاره هم دوام درلود. خو دواړو خواوو په ستراتیژیک ښارګوټي د بالتسف کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دوړو خواو تیره اونۍ د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په منځګړیتوب په دوامدار اوربن موافقه وکړه. د راپورونو له مخې د دوشنبه په ورځ په دوړو خواو د راکټونو او هوانونو څو بریدونه شوي چې مرګ ژوبلې نه لرله. وبخې د اوکراین پوځ وایي د هیواد د ځواکونو په مورچلو د یکشنبه د ورځې د سهار رئیس 33 ځلې د بیلتون غوښتونکو لخوا بریدونه شوي دي. اخوا روس پلاوه بیلتون غوښتونکو هم وایي چې اوکراینی ځواکونو د یکشنبه د ورځې رئیس 12 ځلې د دوی پر پوستو بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د اوکراین په وروستي کړکیچ کې تر اوسه 9200 کسان وژل شوي دي. او پرون په آزاد بازار کې د ایران تومنو د ډالر په مقابل کې په بي ساري توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړ چې د ایران د اقتصاد په اړه اندېښنې راولاړې کړې. پرون شپېته تومنه نور پر هغو زیات شول چې له یو ډالر سره تبادله کیږي. یعنی د یو ډالر بیه 4000 تومنو ته ورسېده. د ډالر په قوي کېدو سره په وروستیو اونیو کې د ایران تومن د نورو بهرنیو آثارو په وړاندې هم خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان دغه وضعیت د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په اقتصادي سیاستونو کې ابهام او په ایران کې د راتلونکي کال له خبرات سره تړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو د افغانستان د سولې په اړه بیا هم دوه مطالب لرو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د موسکو نننۍ درې اړخیزه غونډه د اندېښنې وړ بولي. که څه هم د دې غونډې اجنډا روښانه نه ده، خو ویل شوی د پاکستان، چین او روسیې استازي به په افغانستان کې د سولې پر مسلې ډېر تمرکز وکړي. په ګواښ ماسې چې له یوې مودې رئیسې د سولې هڅې مخته وړي، په دې وروستیو کې د سولې یو ولس فقرې طرحه جوړه کړې. خو د افغانستان د حکومت یو پر دریس چې د سولې د خبرو مالک د افغانستان حکومت د ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک بیا ټینګار وکړ.
هغه طرح موږ سره نه پلان شوې ده، نه شریک شوې ده. موږ په دې عقیده یو چې ځینې موسسات هغه د دې په چې بین الافغاني لارې خپلې کړي، هغوی خپل اهداف لري، هغو اهدافو ته کار کوي.
رازو لمړی د موسکو غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د موسکو نن نه درې اړخیز غونډه د اندېښنې وړ بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د غونډې د نتایجو په اړه هیڅ ډول خوشبيني نشته. تمه کیږي چې نن په موسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د روسیې، چین او پاکستان استازي خپلو کې غونډه وکړي. تفصیل د اجمل ان پر راپورټ کې.
مسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د درې هیوادونو، روسیې، چین او پاکستان استازي ګډون کوي او د افغانستان پر وضعیت پکې خبرې کیږي. په دې غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او دا چې ولې پاړی جزئیات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل د یو هیواد پاړه خپل د هیواد د استازي په نموجودیت کې دا ډول غونډې پوښتنې راپورته کوي. خاغلی مستغنی ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دا ډول غونډو کې موجود ګونګواله او ابهام د اندېښنې وړ بولي. خاغلی مستغنی وایي د افغانانو په غیاب کې د افغانستان د وضعیت څېړل کپنیک نیت هم وي، له یو پلوه نشي کولی د وضعیت له رښتینې څېړنې سره مرسته وکړي، له بل پلوه د افغانانو سره دا ډول غونډو د اهدافو په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګې په مسکو کې د دې غونډې جوړېدل د افغانستان په چارو کې و څرګند لاسوهنه وبلله. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې پر دې موضوع د خپل دریز روښانه کړي. خغلی ابراهیمی وایي دا د افغانستان په چارو کې و څرګند لاسوهنه ده. موږ هیله کوو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت به د دې پریکړو په اړه له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ولري. یو شمیر نتایج شوي ریپورټونه په دې غونډه کې د طالب استازو د ګډون خبره هم کوي. خوایې کېدای شي چې داسې غونډې د خبرو اترو میز ته د طالبانو په حاضرولو تمام شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایي دا غونډه به کومه مثبته نتیجه ونه لري. خغلی مستغنی وایي هغه غونډه چې ګوند د افغانستان وضعیت پکې څېړل کیږي او پاړې د افغانستان له دولت سره مشوره نه ده شوې، یا دا چې افغان حکومت له جوړېدلو سره موافق دی او کنه دا په پام کې نه نیول شوې او افغانستان پکې حضور نه لري، نشي کولای چې خیا او مثبت نتیجې ولري او یاد ورته خوشبین اوسو. چین او پاکستان چې نن په مسکو کې د دې غونډې اصلي ګډونوال دي، په سیمه کې د یو بل کلیدي متحدان بلل کیږي. روسیه چې د دې غونډې کوربتو کوي، په دې وروستیو کې له طالبانو سره له خپلو اړیکو پرده پورته کړي. تیرونه په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وویل له طالبانو سره اړیکې یوازې په افغانستان کې د روسي وګړو د ساتنې لپاره دي، څو هغوی ته د کار پر مهال زیان ونه رسیږي.
لبل خو په غواش محسسه چې لیوې مدیر رئیس د سولې هڅې مختوري په دې وروستیو کې د سولې یو ولس فقرې طرح جوړ کړي، خو د افغانستان د حکومت پر دریس چې د سولې د خبرو مالک د افغانستان حکومت د ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک بیا ټینګار وکړ. د دغه طرح له مخې طالبانو دا منل چې دوی ټول حکومت نه غواړي، بلکې په حکومت کې یو برخه غواړي. زموږ د مشال رادیو همکار بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک نن مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د پګواش په نامه ادارې له خوا هغه طرح نه در رسیدلې چې په دې روسیو کې د سولې ممکنه تړون لپاره وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دوی نیغ په نیغه طالبانو سره مذاکراتو ته چمتو دي.
د پګواش طرح من اسمي تر خبر هغه طرح من سره نه پلان شوی د مشرک شوی ده. من په دې عقیده یو چې ځینی موسسات هغه دې پېږي چې بین الافغاني لارې خلکې یو خپل اهداف لري، یو اهداف ته کار کوي. من الحمدلله افغانستان د جرګو د مرکو وطن ده. افغانستان داسې یو تاریخ لري چې یو ټولې معذرې د جرګو له لارې حل کړي. دې پېږي چې بل څوک یو طرح راته ډیزاین کړي، دې پېږي چې بل څوک یو دغه طرح کې خپل اهداف او شوم اهداف سره ورسوي. من دې ترجیح ورکو چې هم د اسلام د مبین دین په اساساتو او هم په افغاني اناناتو او هم د اساسي قانون د اصول سره سم من بهتره کولای شو چې دا موضوع حل کو.
ایتالوی اداره په غواش چې په 1995 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، ل ډېر مودي رئیس د افغان حکومت چارواکو طالبانو او مدني فعالانو سره د روغې جوړې پاړه خبرې کوي. د دوی لخوا د سولې د ممکنه تړون لپاره وړاندې شوې طرحه ولس ټکی لري چې مشال رډیو ته په ځانګړې توګه رسیدلې. مهمه داسې دي د دې تړون امضا کېدو سره سم دستي اوربند کول، د طالبانو د نفوذ سیمې هغه ته تر هغه پورې پریښودل تر څو چې دوی په حکومت ورګړيږي، په اساسي قانون کې بدلون کول، د بندیزونو لتور لسته باید د طالبانو نمونه لري شي، د تړون د عمل کېدو درې کال وروسته باید بهرني ځواکونه ووزي، دواړه غاړې باید یو بل بندیان خوشي کړي، هیڅ یو خوا باید هیڅ بي وسلواله ډلې ته ځای ورنه کړي، طالب وسلوال باید بې وسلی شي او وسلوالی په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. د تړون تر عملی کولو یو کال وروسته باید ټولټاکنې وشي. ملګری ملتونه یا د اسلامي هیوادونو سازمان باید د ضامنانو کردار ولوبي. د افغان طالبانو قطر دفتر یو لړپوړی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې د پګواش لخواړاندې شوی د سولې دغه طرحه د دوی سره تر مشورتي ملاقاتونو وروسته جوړه شوی او خده. د دې چارواکي په خبره کې څه هم دا طرحه د دوی رسمي دریز نه ده، خو د خبرو لپاره یو بنیاد کېدل شي. خود ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وای ک طالبان سوله غواړي نو نیخ پنیغه دی د کابل سره مذاکرات وکي. داغه په خبره طالبان باید د پاکستان ل اغیزه راووزی.
ټول افغانانو چې هغه هر څه چې دي کړه نن د وسلوالو مخالفینو په سر کې دي، دا درکړې ده چې دا جنگ د افغانانو نه ده بلکې موږ د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوو. یو اخلاقي جرأت، هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو طالبانو تحریک اسلامي سره غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکید او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکرات
یاد دی وی چې افغان حکومت پر پاکستان تور پور کوي چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګری جوړی، خو اسلام آباد دا تورونه ردی وای دوی د سیمې امن ته ژمن دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. رومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوالې مسکا ساحل سره چې شعر یې د رڼا په کلنۍ مشاعره کې دوهم مقام ګټلی مرکه اورئ.
پلان چې شعر مې ولیکه و اتیا کالو او تر دې دمه مې تر 300 څلور سوه پنځه سوه ډېر شعرونه لیکلي دي.
شاعر او لیکوال حکمت سروش د خپل کتاب پلورنځي او د نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي.
پښور اکیډمی کتابونه دي یا د کوټې د لیکوالو کتابونه دي د پښتو دا کتابونه موږ راوړل.
لنډه کایات او په ادبي باس کې د علومو اکیډمی غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې شاعران څنګه اسطوره جوړوي او لاسیلو اسطورو سره یې فرق څه دی. تر دې ارڅ لومبای خبرونه لرو. همایون هوا دې راوړوي.
پښتنه سندرغاړي معشوق سلطان وفات شوه. معشوق سلطان چې د سواد په مټی کې زیږیدلی و په پښتو او اردو ژبو یې سندرې ویلې. هغې په راډیو او تلویزیون کې د سندرو تر څنګ ګڼو فلمونو ته هم سندرې ویلې وې. معشوق د ژوند په وروستیو کلونو کې د شکر او تور زیړي له ناروغۍ ورنځېده چې تېره دوشنبه یې د 15 کلونو په عمر له دې نړۍ سره مخه وکړه. د معشوق سلطان د جنازې مراسم د پېښور په چغلپور کې ترسره شو او هملته خاورو ته وسپارل شوه. په لوګر کې د ملي پیغام سیمه ایز رادیو مشر قاضي محمد نصیر مدثر د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو. د ملي پیغام رادیو یو خبريال ازادي رادیو ته وویل مدثر د قوس په 15مه ل رادیو څخه خپل کور ته روان وو چې وسلوالو کسانو پر حمله وکړه. هغه زیاتوي قاضي مدثر له هیڅ سره شخصي دښمنۍ نه درلوده. قاضي محمد نصیر مدثر د ملي پیغام رادیو مشر او د لوګر د ځوانانو د کلتوري او فرهنګي ټولنې غړی وو. ارواښاد مدثر د محمد اغي ولسوالۍ د معرف د مدیر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. لاس غوره شاعرانه کتاب چاپ شو. دغه کتاب چې کائنات تنها لیکلی د معاصرو لسو ښځینه شاعرانو خاطرې فیضي، حیا خټک، خوږې شیرزاد، زاهدې سبا، اسما المره، بدې سپوږمۍ، مینې انتظار، سهرا بیبي او مجیدې تنها شعرونه پکې خپاره شوي. کائنات تنها وایي د لسو غوره شاعرانو دا کتاب لومړی ټوک دی او له دې وروسته به یې نور ټوکونه هم چاپ کړي.
څه موده وړاندې مو د رڼا کلنۍ مشاعرې د سخ کال له غوره فرنګیالۍ سره مرکه خپره کړه. رڼا کلنۍ مشاعره هر کال یو ځل د میرمن کلتوري ادبي بهیر لخوا جوړیږي. په دې مشاعره کې د غوره فرهنګیالۍ تر څنګ دریو تنو شاعرانو ته چې شعر یې اول، دوهم او دریم مقام ګټلی وي جوایز ورکول کیږي. په سږنۍ مشاعره کې د اغلې مسکا ساحل شعر دوهم مقام ګټلی وو. مسکا په میدان وردګو کې اوسي او خپل شیرونه د تلیفون لاري د بهیر په غونډو کې اوروي. زموږ همکار مسعودی نیازی پر رڼا کلنۍ مشاعره کې مرکه ورسره کړي. دا اورېدلو بلنه درکوم.
مسکا جانې کده ادبی فعالیتونو په اړه د معلومات راکې چې څو وخت نشیر لیکي او څنګه مو شاعری پیل کړه.
مننه خرجانې ادبی کوم فعالیت خو زنه لرم، یوازې شعر مې لیکلای دی، تر اوسه خبر شوی دی نه چخپور کړی دی او نه مې کوم یو چاپ شوی دی. که چیرې چاپ شوی دی د مېرمن ادبی بهیر راته یو کوم کتاب کې او یا کوم اخبار کې چاپ کړی دی. شعر او شاعری مې ډېر وخت نه پیل کړی دی. او اتیا کال کې مې شعر ولیکه د ماشومتوب نه مې لیکل، خو اصلا چې شعر مې ولیکه او اتیا کالو او تر دې دمه مې تر درې سوه څلور سوه پنځه سوه نوم ډېر شعرونه لیکلي دي. لیکم کله کله خو داسې
نور لیکنې هم کوي، لنډې
کیسې مې ډېرې خوښېږي. یوه کیسه مې شروع کړې، البته د چا په ژوند مې شروع کړې ده چې د اوس مهال کیسه ده، ته نه پوهېږم چې تر کومه ځایه به ورسېږي. یا به خو موږ دومره لاسرسی نه لرو د ولایتونه چې یا یې چاته ورکړو او یا یې څوک واوري یا یې څوک خپرې کړي.
دغه کیسه چې مشروع کړې ناول په شکل د کلنډه کیسه،
لنډه کیسه ده، ما خو په نوم یې ښه دی، نه پوهېږم د چا به خوښ شي که نه، وایي چې زه ګرم یم که ښکلی. کیسه مې شروع کړې، تر نیمایي پورې رسېدلې ده. د ماشومانو لپاره مې یو څو کیسې لیکلي دي، خو بدبختانه چې تر اوسه کور کې راسره دي.
یعنی هلته تاسو چې وردګ ولایت کې ژوند کوئ، امکانات نشته چې دغه شعرونه او لیکنه چې کوئ دا چاپ شي، درته نور خلک مې ولولي او دینه بهره واخلي؟
نه، داسې کوم ځای خو نشته، داسې کوم څوک خو نشته. یوازې د مڼېګل کلنۍ مشاعره د میدان ښار په ښار کې کېږي، هغې ته ورځو او هغې کې ګډون کوو. نور هلته د نارینهو لپاره ځایونه به وي، خو د ښځو لپاره داسې خاص ځای نشته، او نه د میدان ښار او د وردګو ښځې دومره کولی شي چې خپل شعرونه چا ته ورکړي او یا یې څوک ورته چاپ کړي.
که د ستونزو په اړه دې راته وایي، کله چې د لومړی شعر پیل کړه، ځینې نجونې خامخا له ستونزو سره مخ شوې دي، ته څنګه کورنۍ غړو درته څه ویل تا چې شاعري شروع کړله؟ آیا ستونزې دې هم لرلې؟
بالکل، زما شعرونه د ډېرو خلکو نه تر اوسه پورې پټ دي، ما ورته نه دي ښودلي. په هغه کې زما ډېر وروڼه هم راځي او تر اوسه مې چاته هم داسې نه دي ښودلي. البته چې په میدان ښار کې خو په وردګو کې خو ما چاته هم نه دي ښودلي چې زه شاعره یم.
هلته په کلي چم مالت کې چې خلک اوسېږي، مثلا نجونې چې دا ډول فعالیتونه کوي، شعر لیکي یا لیکوالي کوي، شاید که ښوونځي ته هم لاړ شي، د هغوی په اړه څه رقم ذهنیت موجود ده؟ مخالفت کېږي؟ ستونزې ډېرې دي؟
ولی نه، هلته کې البته په وردګو کې، په میدان ښار کې نه، په وردګو کې خو ښوونځی د نجونو نشته او نه کوم نجلۍ ښوونځي ته تللی شي. دا پخوا زمانه وي چې موږ ښوونځي وویل، دا درې کاله کېږي چې زه نه ښوونځي ته ځم، تر نهمه مې ښوونځي وویل، بیا مې پرېښو. ډېرې همداسې زما غوندې پاتې دي، ډېرې ودونه وکړل، په داسې ځایو کې لاړې چې هلته هېڅ هم نشي کولی. زه خو لا تر دې ځایه راغلم، دا دې یو څه خو مې وویل، خو نور څوک نشي کولی. ښوونځي خو یو ځل نشته، د شعر لیکنه خو بالکل بنده ده. همداسې زما غوندې یو یوه پاسېږي، غږ پورته کړي او یا یو څه ووایي.
تاسو چې یادونه وکړه چې تر نهمه مو زده کړې کړي دي او نور د درس زمینه درته نه ده برابره، څنګه نور پلان لرئ چې له خیره درس ولولئ؟ هغه ولایت کې چې تاسو ته زمینه نه ده برابره، بل ولایت ته راشي یا کابل ته راشي، دلته زده کړې وکړئ؟
ولی نه، زه خو غواړم چې تر ژوند تر اخره پورې، دا زما ارزو ده چې زه درس ووایم او خپلې زده کړې مکمل کړم. ما ډېر کوشش کړی، په میدان ښار کې یو ښوونځي پیدا شوی و چې هغې تر نهمه وروسته بیا زده کړې مکمل کولې، بیا د دولسم اسناد او شهادتنامه ورته ورکوله. په هغې کې مې ډېر کوشش وکړو، خو افسوس چې هغه کوم د پوهنې وزیر چې هغه بدل شو، اوس داسې نه شي کېدلی.
که تاسو کوم شعر درسره یې راته ویل ولئ، اورېدونکي به هم ته خوند واخلي، ډېر به ښه شي.
د ما یو غزل دی، البته چې همدا مې په یاد دی، ښه خو نه دی، خو تاسو ته به یې ووایم. وایي: ګل رانه مشه کوه هسې نه اغزی پاتې شم، خو بیا به زه د زړه په سر باندې سوری پاتې شم. زه خو د مرګ سوال کوم، ته راته نور ژوند راکوې، هسې نه زه لا تر ابد پورې ژوندی پاتې شم. لمر ته یې سوال وکړو چې ستوري رانه مه بېلوه، په دې اسمان کې به ښه نه وي چې سپوږمۍ پاتې شم. اوس دې دا سپینې واورې ټولې که سپېره لمن کې، اوس خو نو لاړ شه چې زرغون شم، سپرلی پاتې شم. چا ورته پورته دې لاسونه په دعا نیولې، یا لویه خدایه هسې نه چې لیوانۍ پاتې شم. او خدایه دا څه دی، راته د غم د پاسه غم راکوې، نن رانه واخله چې هماغه پرونی پاتې شم. او مورې مسکا ته ځان کدن کې یو ځل لور ووایه، چې نه تر مرګه پورې داسې مېره نه پاتې شم.
ډېر ښه، ډېر ښایسته. مثلا تاسو چې شعر لیکئ، د چا له شعره ډېر متاثر استئ؟ کتابونه هم لولئ ادبي؟ د چا شعر مو ډېر خوښېږي؟
ولی نه، د ما د استاد لیوال شعرونه ډېر خوښېږي، د لیوال صاحب. همدا شان په نجونو کې مې نه ډېرو خویندو شعرونه مې خوښېږي، لکه د زمزمې خور، د محموده تقوا خور، د نعیمه غني خور، د ټولو خویندو شعرونه مې خوښېږي. د ډېرو شاعرانو شعرونه اورم، لولم، کتابونه ګورم، ډیر می خوښی کیږي شعر
ډیر ښه تاسو چې شعر لیکي کنه نو یو استاد خو باید وي چې تاسو شعرونه اصلاح کی وی ګوري مثلا چاته مو شعر ښکاروي چې هغه درته اصلاح کی
نه مېرمن ادا به بهر تار کله زنګ وه هم کله کله په ورته څو ځله مستقیم راغلې ما دوی په نظر راکوي او الانګل سحر ته ډیر شعرونه وایم استاد کاروان ته ډیر شعرونه وایم ډیر خلکو ته شعرونه وایم ټول په نظر راکوي ډیر مننه کوم خه نظر پیدا کوي
او دغه رانا مشاعره چې تر سره شو د کې تاسو شعر دوی مقام وګټ کده دغه شعر په اړه ملک معلومات راکوي او څه احساس سره چې شعر مو دوی مقام
ډیر خوشاله يم دا د خويندو لا برکت او چې ما دوی مقام وګټي دا شعر ما ډیر په خوالي کله زما وسنه شعر نو خو نه پیغم په دمر شعرونو کې مې دا شعر خوښ شو انتخاب میک له دوی نه مننه کوم چې زما شعر ته دوی مقام ورکړ ډیر خوشاله يم
او څه د خوخه احساس کوي چې وسله دغه کاپ چې ما خسته د دې سره خپل ولایت ته زی او التنجونو ته نور انجونی چې دا وګوري هغه به څومره مثبت ذهنیت واخلي چې هغه مو هڅه کوي او تا غوډه فعالیتونه وکړي
ډیر خوشاله يم خو اندي به ډیر خوشاله شي زما په دې لیدو باندې او زه د هر خور نه هیله کوم چې ورته دوا کوم چې ټول زما غوندې دوی مقام وګټي او ځان ته دوا کوم چې په بل ځل کې زلمړی مقام وګټم ډیر خوشاله يم له دې سره د چا خبره چې په هوا بزم پزما کنه
ډیر تغه شعر مو چې پرانا کلنې مشایره کې دوی مقام وګټه کاوریدونکو او مونږ ته وورې نو ډېر بخښي
مننه اوایل کباورا غندې لمنه چې د ګلونی سي داسې ګلونه چې میسندې د وربلونی سي غداران ګور پښتنو باندې داغونه یک دي چې په خبر تر نه راپات هکړو کابلونی سي تیار بریتون سره نه په حکم سره وکړم چې لر شي بر شي نو پاره می د چار ګلونی سي او جانان رکیب چې نه ګټلې زما ته رزل په لکه باغوان چې تر نه لاړ شي باغ بلبلونی سي زما سینې کې نوتی هل تکور جوړوي د یار غمونه دروازې می د ګوګل ونیسي د بوراګانو لدی مینې نه بسو وایم یو ګل چمړه وشي لاسونه به دبل ونیسي او مسکا د ګل سره د ګل سندرې زکوایم جانان ګلاب چې زما زل ته سمبل ونیسي ډیر
ډیر زیاته مننه مسکا جانې تاسو ته خو وخوړم
خوشاله اوسې تاسو نه مننه چې ماته مو اخره کې خپل خبرونه ته مراو بلاله
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شاعر او لیکوال حکمت سروش دوه کاله لمخه په کابل کې کتاب پلورنځای جوړ کړ په دې ورستو کې څو کتابونه هم چاپ کړي دي ښاغلی سروش وایي اوس په کتاب پلورنځي کې شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه لرم او غواړم کټور کتابونه چاپ کړم له ښاغلی سروش سره مې مرکه کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم سروش صاحب له شاعری د خبروم او له لیکوالۍ د هم خبروم له کتاب پلورنځي د اوس خبر سوم څنګه مو علاقه پیدا شو چې کتاب پلورنځي ولرې
دا چې ما له کتاب سره علاقه و کتابونه مطالعه کوي کتابونه مې درلودل نو بیا زما ځینو ملګرو دوستانو چې په هغه کې دانش صاحب تر ټولو مخکې راځي هغه زه وهڅولم چې د خپل رسمي وظیفو تر څنګ چې کله به مې درلودې کله به مې نه درلودې یو کتاب پلورنځي پیل کړم او کچيري وکولای سم چې دغه د پښتو کتابونو دغه د خرصلاو طریقې او څه نوې کو زکه چې زه له کتاب سره بلد و ام دغه انګیزه و چې بس ما یو کتاب لرنځي پیل کړي اوس کتابونه لرو د زیاتره چې پښتو دي نو پدې کې د افغانستان په ولایت کې کتاب چاپیږي موږ راوړو ام درنګ په پښتونخوا کې کم کتابونه چاپ سوي دي دالرو نو کوشش کوم چې هر ډول کتابونه ولرو خو په لومړي سر کې مو پښتو کتابونو ته توجه ډیره زیاته ده
نو سروش صاحب تاسو په خپل خبرو کې ویل چې نوی طرحه تقریبا لري د کتاب پلورنځي لپاره هغه څه ده نورو کتابخانو سره به څه تفاوت لري تاسو کتاب پلورنځي
موږ هڅه کوو چې یو خو موږ په دې کابل کې د پښتو کتابونو یو مرکزیت واړو رامنځته کوو چې په دې لار کې هڅه کوو چې تر یو حده پر رسیدلی که زه مثال وایم په ننګرهار کې کتابونه چاپیږي کندهار ته رسیدل ځکه چې د کندهار چې د ننګرهار کتاب لورنځ کې تکړه په دې برخه کې د مارکیټینګ یا مثلا زیات کتابونه چاپول د کندهار کتابونه عمل د کندهار کې پاتېدل نو بیا ما د هغه سره خبرې وکړې د هغه ټول کتابونه چې دوی چاپ کړي دي هغه مې راوړل کابل ته او دلته بیا د ننګرهار د څنو کتاب لرنځي سره خبرو کړې ده یا ځنې کسان چې لنګ ننګرهار راځي هغه ته مې وویل نو هغه کتابونه واخستل نور مثلا د پونتون د پښتو ادبیاتو ماسلین او یا د ماسترۍ ماسلین شو دوی ځنی داس کتابونه وا چې دوی مثلا په هر ورځ په خپل درس کې یادول دغه په باره کې به لیکچر اوریدي خو دا کتابونه تر اوسه پورې نه ولیدلی چې مثلا په هغه کې ډېر د پېښور اکاډمي کتابونه دي یا د کوټې د لیکوالو کتابونه دي د پښتو دا کتابونه موږ راوړل نو اول ګام زموږ دا و چې دلته مو یو مرکزیت رامنځته کړي دویم دغه دا دی چې موږ غواړو د کتاب د چاپ برخه کې ځدی کارونه وکړو ځینې نوښتونه وکړو
یعنی غواړی چې له دې وروسته خپل هم ځینې کتابونه چاپ کړي
بلې و موږ چې وکتل یوازې په دې هغه په اصطلاح گزارانه کې د چې موږ د نورو کتابونه وپلورو بیا هم ملګرو ماته نظر راکړي که مثلا موږ ځینې ښه کتابونه چاپ کړو دا به لا ډېر ښه سي
تاسو مطبعه هم لرئ که صرف کتاب چاپوئ په نورو مطابق
نه مطبعه خو نه لرو ځکه هغه یو بیخي جلا برخه ده نو موږ کتاب دور مثلا له ډیزاین څخه نیولی په اصطلاح هغه اهتمام یې موږ کوو بیا صرف هغه فایل وروړو مطبعه راته چاپوي
سروش صاحب دا مې باید په پیل کې پوښتنه درنه کړې وای څومره وخت کېږي چې دا کتاب پلورنځی مو جوړ کړی ده او تر اوسه پورې مو د کتابونو مو ویل څومره کتابونه مو چاپ کړي
کتاب پلورنځی خو تقریبا دوه کاله کېږي چې شروع کړی مو دی خو د کتابونو چاپ مو درې میاشتې مخکې موږ د کتابونو چاپ
مو پیل کړو
بله
او تر اوسه مو څو کتابه چاپ کړي
تر اوسه مو درې کتابه چاپ کړي چې ورسته یو ډېر مشهور ناول دی چې د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی خو په پښتو کې نه و چې دا د فرانس کاپکا مسخ ناول دی چې د لومړي ځل لپاره پښتو ته راغی
دوه نور کتابونه مو کوم کتابونه چاپ
یو بل کتاب مو چې ډېر مهم دی د ادبیاتو په برخه کې او یو ډېر ښه لیکوال دی ډاکټر صاحب سنلا درمل هغه پر یو کتاب باندې ډېر زیات خواري کړې د شیرستان په نوم نو هغه د شیر په باره کې ډېر اکیډمیک او علمي ریسرچ یې کړی دی او ښه غټ کتاب دی نو یو ماغه کتاب چاپ کړی دی یو تر هغه مخکې یو بل کتاب و چې زموږ لومړی کتاب و هغه په کابل کې یو ډېر پاده پیښه وسول چې ډېر غټ جنایتو فرخونده د هغې پیښې وروسته چې ځینو لیکوالو په هغې باره کې مقالې لیکلې وې نو بیا موږ فکر وکړ چې دغه مقالې کېدای سي ځایي سي ځکه هغه ډېرې ښې وې نو بیا هغه مقالې محمد یار صاحب راټولې کړلې چې فرخونده د راتش عقیده یو کتاب دی چې پښتو او فارسي مقالې پکې راغلي
کتابونه تاسو خپله انتخابوئ چې بیا چاپوئ که نور دوستانې درته رالیږي دغه معیار د انتخاب مو څنګه ده د کتابونه
زما سره ملګری مرسته کوي چې زه کور ودانې زما ملګری اکثره فرهنګیان دي لیکوال دي نو بل دې د مارکیټ غوښتنې تم ګورو او ځینو خلاو ته ګورو چې مثلا په کم ځای کې خلا ده کوم شو کولای سو د خپل چاپ یا د خپل ترجمه نو په مرسته خلاو پوره کو نو زما سره ملګری همکاري کوي زم ګورم چې مثلا کم کتاب شدی او کم کتاب باید زموږ خلک ولولي ځنی بیا داسي چې مثلا ځینو دوستانو تیار کار پر کړی نو ماته وایي چې مثلا داسي یو کتاب لرو ځنی موږ ته وایي چې تاسو پر دا کتاب کار وکړئ ځکه په دا برخه تاسو پیژی او دا پښتو ترجمه کوي یا ولیکي
سروس په تیرو کلونو کې چې ما له ځینو ناشرانو سره خبرې کړې دي هغه وایي په پښتو ژبه علمي کتابونه ډیر کم دي فکر کوم دوهونی مخکې یا درېونی مخکې داسې یو رپورټ مو درلود د پکتیا نه هلته هم ځوانانو دا شکایت کوو ما چې پخوا مرکې کړې وې ویل به چې فروش ډېر د ناولونو ده تاسو چې کتاب پلورنځی لرئ اوس د کومو کتابونو غوښتنه ډېره ده ځوانان څه ډول کتابونه غواړي
اوس ډېر کتابونه چې ځوانان یې غواړي یا خلک غواړي هغه تدریسي کتابونه چې هم په دولتي پوهنتونونو او شخصي پوهنتونونو کې تدریسیږي نو خو په هغه کې اوس مثلا موږ د طب په برخه کې ډېر ښه پښتو کتابونه لرو چې استادانو لیکلي یا ترجمه کړي دي د انجینرۍ په برخه کې په اقتصاد کې دغه خلا تر یو حده پورې ډکه شوې ده خو دا حتمی خبره ده چې موږ ستونزې لرو لکه څنګه د ژوند په نورو برخو کې لرو په کتاب کې هم لرو اوس مثلا په طب کې ځینې کتابونه هر کال راځي خو هغه یو کس پر هغه باندې کار نه کوي هغه پوره یو ټیم یا یو اکاډمي پر هغه باندې کار کوي چې هغه اپډیټ مثلا په طب کې کوم معلومات راځي هغه په انګلیسي باندې لیکل کیږي او مختلفو هیوادونو ته استول کیږي نو هغه ستوان یعنی دغه توکو کولم یعنی ډیره منطقي نه ده چې موږ دې هر کال دومره اپډیټ کتابونه لکه په انګلیسي کې لرو په طب کې هم ولرو ځکه زموږ اکثره ډاکټران لیکوالان نه دي. نو اوس تر یو حده پورې دا سوی دی، اوس دغه د تدریسي کتابونو مینوال زیات دي او مجبورم دي چې وایخلي، ځکه دوی پوهنتون وایي. د دې په څنګ کې سیاسي کتابونه نن سبا خلک ډیر خوښوي، په ځانګړي ډول هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې لیکل شوي یا بهرنیانو د افغانستان په اړه لیکلي، داسې کتابونه خوښوي. او ځینې نړیوال اثر یا ناولونه یا لنډې کیسې چې پښتو ترجمه شوي خلک یې لولي او مطالعه کوي.
په مجموع کې په کتاب پلورنځي کې څومره کتابونه لري؟
په مجموع کې خو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د عنوانونو په حساب کې وایم تقریبا د 2500 شاوخوا عنوانه کتابونه لرو.
سروش صاحب، په دې وروستو کې مو د مسخه په نوم یو ناولګوټی چاپ کړی ده، دا چا ژباړلی؟
مسخه د فرانس کافکا یو مشهور ناولګوټی دی چې د نړۍ اکثرو ژبو ته ترجمه شوی وو. مسخ ناول زما یو ملګری دی او ډیر ښه لیکوال او ژباړن دی، جبار فراز، چې په سویډن کې اوسیږي. هغه د دې کتاب په اړه راته ویل چې زه کار پر کوم او ترجمه کړې مې دي. بیا چې کله ما د دې لیکوال په باره کې واورېدل، لاړم دا په باره کې مې پر انټرنیټ باندې او په ځینو کتابونو کې ولوستل. کافکا د شلمې پیړۍ په ډیرو مهمو څیرو کې راځي، خصوصا د ادبیاتو. او ځینو هغه لیکوالانو چې په ادبیاتو کې د نوبل جایزې ګټلې د په اړه وایي چې مثلا موږ چې کله د کتاب وکتې یا دغه لیکل مو وکتل، موږ حیران شولو چې داسې لیکل امکان لري چې اوسي. نو بیا زما هم تلوسه شول او پر دې مې ټینګار وکړ چې ډېر ژر یې تصحیح کړي، ترجمه یې کړي او راویلېږي. نو بیا دا کتاب راولېږي چې اوس موږ چاپ کړی دی.
سروش صاحب، څو داسې نورې کتابخانې شته دي په کابل کې چې دغه ستاسو د کتابخانې په څیر باندې کتابونه لري؟
دقیق شمیر خو نه دی معلوم، خو کتابخانې یا
هغه چې مشهورې دي،
کتاب پلورنځي ډېر زیات دي. خو څومره چې مال دلی یا زور زم، تقریبا د 500 په شاوخوا کې ډېر غټي او شي کتابخانې چې منظم کتابونه راوړي، کتابونه چاپي او خلک ورځي.
ډیر مننه سروش صاحب، کور مو ده.
او مننه.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ژوند مهمې چارې کومېدي او کومو ته باید لومړیتوب ورکړو؟ دا د دې نقل استاد راته وایي چې وګما جبر خیل راوروي.
بوډا حکیم چې دا ځل د درس خونې ته ورغی، ایولو یک څوړی په لاس کې و. لکه څوړی یو لوی مرتبان راویست او شاګردانو ته یې وویل، دا خو به نه چې تشته. شاګردانو ورته وویل، هو استاد تشته. بوډا استاد کا څوړی ته لاس وغځاوه او دا زلی ده هغیو هم را لوی تیگی ور نراویستلې. تیگی په مرتبان کې واچولی، مرتبان لیه ده هم دی تیگو ڈک کرد او شاگردانو تایی بباید، آیا مرتبان ڈک شو؟ شاگردانو پی وخلا زواب بر کرد، هو استاد ڈک شو. استاد یو زل بیا کچوری تا لاس و غزاو او مردکی ور نراویستلې. مردکی مرتبان تا واچولی، مردکیو ده هغیو پا اندازه غطو تیگو پچولو او خالی فاصلو کې ځای ونیو. بوډا استاد تر هغو پورې مردکۍ مرتبان ته واچولې چې د تیګو ترمنځ خالی ځایونه پاتې نه شول. هله یې له شاګردانو وپوښتل، څنګه مرتبان اوس ډک شو؟ شاګردانو په یوه خوله ځواب ورکړ، اوس نو بیخي ډک شو. بوډا استاد مرتبان په میز باندې پریښود، په کڅوړه پسې ورغی او شګې یې ورنه راویستلې. مټ مټ یې په مرتبان کې واچولې او مرتبان یې ښه وخوځاوه چې شګې د مرتبان هر تش ځای ته ورسي. کله چې مرتبان پوره ډک شو، له شاګردانو یې پوښتنه وکړه، څنګه اوس څنګه؟ شاګردانو ورته وویل، اوس نو د هېڅ شي ځای په کې نه دی پاتې. استاد مرتبان په میز کې خود دوی ته یې مخ واړاوه، ورته یې وویل، ژوند همداسې مرتبان ته ورته وګڼئ. د ژوند مهمې چارې لکه حلاله روزي ګټل، د کور لغړی سره محبت کول او خپلې روغتیا ته پام کول، دا د هغو هم راغټی تیږي وبولي. یو څه کم مهمې چارې لکه د خوخي ودانې جوړول یا په ډیره تنخوا پسې ګرځیدل مردکۍ وګڼي. او د ژوند غیر مهمه چاره لکه نن د وریجو په ځای خوروا خوړل یا د کوټې سپین رنگ په سر رنگ بدلول شګي وکړي. کومه د ژوند په مرتبان کې اول شګي واچو نو ټول بدک شي او مهمو کارونو ته به ځای پاتې نشي. بهتره دا ده چې کارونه په مهمو او غیر مهمو وویشو او مهمو ته اول ځای ورکړو.
شاعران څه ډول اسطورې جوړوي؟ دا اسطورې له اصلو اسطورو سره څه فرق لري؟ په نننی ادبي باس کې ښاغلی درمل څو مشهورې اسطورې راته وایي او بیا په دې راته غږیږي چې کوم ډول تخلیق ډیر هنري دی. ښاغلی درمل وایي
یو درېم ډول چې شاعران په خپل اسطورې جوړوي، د شاعرانو اسطورې د حقیقي اسطورو سره یو توپیر لري چې حقیقي اسطورې د پخواني انسان تخیلاتی خدا کسی تخیلات چې د دوی دینی عقاید وو دوی عقیده ور باندې کوله او دوی ته ډېر مهم وجودی وو. خو د شاعرانو استوري چې دی شاعرانو مقیده نور باندې لري، نور خلک مقیده نور باندې لري، د تخیل په مټ جوړ شوی وي د هنر د ایجاد لپاره. پخوانی خلکو د جدي موخو د تشریح لپاره د خپل لاشعور د تشریح لپاره کارولی. شاعران چې استوري جوړوي لکه مونږ چې په حسن تعلیل د حسن تعلیل په نوم یو سند لرو چې هغلته شاعران د طبیعي حوادثو یا د پیښو د تشریح لپاره د عوامل تراشي. شاعران هم د تخیل په لاس کله کله استوره ډوله تخیل وکاروي او استوره ډوله شعرونه ایجاد. دا دریم ډول کرونه د استورو د ادب سره یا د شعر سره. د نظیر احمد نظیر یو شعر دی، په دې کې تاسې وګورئ چې د شپې ورځې ترمنځ چې کوم ترتیب او تناسب دی، چې اول مر راځي ستوري او سپوږمۍ نو ښکاري، بیا وروسته سپوږمۍ راځي او ستوري په ټول اسمان کې خورو وروي لمر ځي، د دې ترمنځ یو استوره ډوله تصور تراشل شوی. نظیر وایي چې لمر په سپوږمۍ مین شو، لمر له سپوږمۍ سره مستي وکړله او په مستی کې د سپینې سپوږمۍ د سپینې غاړې امیل وشلولو او مرغلرې اسمان باندې خورې ورې شوې چې اوس یې واړه خلک ستوري بولي. لمر اوس د خپلې مستۍ سزا په خپله ګالي. لمر هر سهار خپله رڼه لمن کې له لر اوبر نه یې راټولې کړي په دې هیله چې شپې سپوږمۍ سره یو ځای وپوي. مګر جانانه ماښام نه پېژني، ماښام ظالم دی، ماښام ظلم وکړي، ماښام د شپې په لمسون د لمر لمن له لاسه وخویوي امر غلری ټولې تیت پتی شي. دا د شپې ورځې د ستورو د سپوږمۍ او د لمر د ښکاره کېدو پټېدو ځینې علتونه دي چې شاعر په تخیلي ډول تشریح کړي او یوه استوره ډوله ټوټه یې ورنه جوړ کړي. او دغه تصور په ګڼو استورو په هندي اساطیرو کې هم شته. یوه هندي استوره دی په هغې کې ویل کېږي چې لمر او سپوږمۍ دوه ښځې وي چې ګڼ لخکر لخکر اولادونه یې لرل. یوه ورځ لمر او سپوږمۍ سره کېناستې او وی ویل چې د دنیا دپاره زما سره نه کافي دی، په دغومره اولادونو څه کوو، ده به ووژنو. سپوږمۍ ورسره ومنله چې سمه دي، وبه یې وژنو. لمر خپله ټول اولادونه د ستورو عمره اولادونه یو هغه یې ووژل، خو سپوږمۍ په خپلې خبرې وفا ونه کړه، هغه خپل اولادونه ژوندي پرېښو. اوس هره ورځ چې لمر راخیږي سپوږمۍ د دې د ویرې نه چې زما اولادونه ونه ویني پټې کړي او بیرته چې لمر ډوب شي د دې اولادونه بیا راښکاره شي. دا د اساطیرو تاثیر دی او د نظیر په شعر کې هم دغه پیښه په یو بل ډول تشریح شوې. اساطیري طرز تفکر ورګل شوی او تخیل داسې کارېدلی لکه په استورو کې چې کارېدلی وي. د استورو او د شعر، د استورو او د سینس رابطه سرچپه ده. ګڼ داسې شعرونه شته چې شاعرانو مثلا استوري پکې تراشلی دی. د غفور لیوال یو شعر دی چې هنداره ولې حافظه نه لري، د دې دپاره یوه استوره جوړه شوې. دا یو سوال دی. د کروان صاحب شعرونو کې ګڼې استوري تراشل شوي دي مختلفو عواملو دپاره، د طبیعي عواملو دپاره او د نورو ښکلاګانو دپاره استوري تراشل شوي چې په هغوی کې تخیل داسې کارېدلی لکه په استورو کې چې کارېږي. او استوري مونږ چې د تخیل بحث د اول نه راروان کړی په تدریج تدریج، مونږ اول تشبیه وویله، بیا مستعاره وویله، بیا سیمبول، ځینې نور شیان. استوره استوره مو ځکه د تخیل وروستي بحث ته پرېښولې وه چې دا تر د پخوانیو عناصرو ټولو هنري ترینه ده. علت یې دا دی چې مونږ په هنري ادبیاتو کې یا په هنر کې د تخیل په اندازې پسې ګرځو. که په یوه هنري ټوټه کې تخیل مثلا د اندازې وړ کو چې لس ګرامه وي او په بلې هنری ټوټې کې تخیل 50 ګرامه وي، نو د دویمه هنري ټوټه 15 چنده هنري ده د اول نه. مونږ چې کله تشبیه وایو زه وایم زلفې د شپې غوندې دي. دلته لوستونکی همدا چې ووایم چې غوندې دي، د تشبیه د تورې نه پوهېږي چې دی خو نه خو یو مشابهت لري، یعنی دا دوه بیل شیان دي. وروسته د تصویر دوی خو سره نږدې کیږي، د یوه خو ورنوزی استعاره جوړیږي. په استعاره کې تخیل د تشبیه په نسبت زیات وي. په استوري کې لوستونکي مجبور دي چې کله وایم چې سر و روانه وا لستون که د تخیل باید خپل وکي چې خاص سر و خونه روانيږي، د رواني دونه معلوميږي چې سر و مشابه به دی، دا یو تصویر دی او خو هغه بل اړخ څه دی تصویر د فعالیت کې چې خو نو څه کیدای شي چې روان وو او د سر و سره ورته دی. اخر د تخیل کشف کوي چې دا ممکن یو دنګ جنې وخی، یعنی لستون کې ته د تخیل فرصت ورکول کیږي. په تشبیه کې د تخیل فرصت نشته، استبدادي قانون دی. وروسته سیمبول راځي. په سیمبول کې دغومره اشاره لکه په استعاره کې چې مونږ ویل چې سر ورونه وای و قرینه و، په سیمبول کې دغه قرینه هم نشته. لوستونکي مجبور دی چې ټوله ډیټا ټول معلومات صرف د تصویر د یوه اړخ نه راوباسي، د مشبهې نه. مثلا صرف یو ټکی ذکر شوی وي د دې نه هر لوستونکي سلګونه معنی اخلي، دا یوه معنی هم نه وي. او لوستونکي مجبوریږي چې د دې معنی به دا وي، د دې معنی به دغه وي، د دې لکه ما چې د سیمبولونو په برخه کې مو مثالونه ورکړل، ډېر مثالونه وو. د استاد پسرلي یو شعر و چې سین به ولې بې میو مستیږي نه غوټي تړلي دي په غر پورې. په دې شعر کې د سین او غر زرګونه معناوې درلودلی شي او هر لوستونکی خپله خپله معنی ورنه اخیستلی شي. چون د تخیل ساحه ډېره پراخه ده، په تشبیه کې که زه ووایم چې زلفې د شپې غوندې دي، ته د زلفو نه بله معنی نه شي اخیستلی. ته مجبور یې چې فکر وکړې چې د تصویر دواړه خونه دغه دي، شپه او زلفې. په استعاره کې هم د قرینې موجودیت مسله محدودوي، ځکه ووایم چې سر وروانه وه، ته د دې نه د ډبرې مطلب نه شي اخیستلی. مجبوراً داسې یو شی به وي چې هغه سر به حرکت تړلی وي، دا روانه کې سره محدوده کړه. په سیمبول کې معنا له محدودیږي او د تخیل ډېر وک ورکول. په ستوري کې غیر د تخیل نه هیڅ هم نشته، یعنی که مونږ او تاسې د تخیلي تصویرونه راواخلو، ورو ورو تخیل پکې ورزیاتوو او حقایق ورنه کموو. په تشبیه کې وایي چې زلفې د شپې غوندې دي، په هغې کې د غوندې ورنه کم کړو، حقایق ورنه تراشو 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 تراشو، اخیر سوچه تخیل پاتې شي، مونږ ستوري ته ورسېږو. په دې حساب مونږ وایو چې استوره په تصویرونو کې یا په تخیلي تصویرونو کې تر ټولو هنري ترینه ده، او دا د ساینس سره یو عجیبه سرچپه او معکوس اړیکې لري. یو د میتولوجایزنګ اصطلاح ده، یو ډی میتولوجایزنګ. ساینس ډی میتولوجایزنګ پروسه په مخ بیایي. ډی میتولوجایزنګ دا معنی چې ساینس چې کله د یوې پدیدې د حقیقت سره مخامخ کیږي، مثلا د باران څنګه راځي، په دې اړه د اسطورو خبرې ما درته وکړې چې اسطورو څه ویل چې باران څنګه راځي. بیا وروسته فلسفیانو د عقل یا د لوګوس په رڼا کې دا مسله تعقیب کړه چې باران ولې کیږي، طبیعت کې څه مسلې. خو وروسته ساینس ثابته کړه چې باران څنګه کیږي په تجربوي ډول، یا شپه ورځ څنګه راځي، یا نورې پیښې. ساینس اوس په تجربي ډول ساینس چې کله راځي د ټولو حقایقو نه میتوس یا تخیل تراشي، ورنه لرې کوي لرې کوي لرې کوي، تر څو چې سوچه حقیقت پاتې شي. دې ته ډی میتولوجایزنګ وایي، یعنی د میتوس د اسطورو د تخیل ایسته کول تراشل د یوې پدیدې نه. خو هنر میتولوجایزنګ پروسه په مخ وي، یعنی هغه د یوه حقیقت سره تخیل ګډوي 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 چې اخر حقیقت بیخي پکې ختم شي او سوچه هغه ته ورسیږي، تخیل ته ورسیږي. مثلا د دې شپې ورځې پیښه به راواخلو، د دوو خو نه به تعقیب کړو. شپه ورځ ساینس وایي چې لمر د کائناتو په مرکز کې ده، ځمکه د لمر په شاوخوا دوه ډول حرکتونه لري، یو انتقالي او یو محوري. په محوري حرکت کې کومه برخه چې لمر ته مخ وي هغلته ورځ راځي، کومه برخه چې پناه وي هلته شپه راځي، او دا بیرته ګرځي کله چې کومه برخه هغه بل برخه چې ورته مخ شي هلته ورځ شي بل ځای کې شپه شي. دا ساینسي حقیقت په تجربه ثابت دی. د ګالیلت د تیوري نه راوتلی او د کوپرنیک او د ساینسي عالمانو تحلیل ده چې مونږ په فزیک او په طبیعتو کې دا یو ډول تحلیل. اوس که دې تحلیل ته لږ د تخیل خواږه ورګډ کړو، مثلا کاروان صاحب وایي چې د ژوندون په ګوتو برګې تسبی وایو، هم په ورځو هم په شپو یادو خدای. د کاروان صاحب په شعر کې د تخیل پښه را آزاده شوه، یعنی شپه ورځ داسې دي لکه برګې تسبی. دا د تخیل هغه لومړی مرحله ده چې اوسه پورې د تشبیه په حالت کې د لږ تخیل ورداخل شو. اوس که دا تخیل لږ نور هم ورډیر شي، مثلا د دې نه استعاره جوړ شي. کرون صاحب وایي چې کله چې لمر په کلي سر ووهي او شپه د وړانګو په خنجر ووهي، دلته لمر استعاره شوی، د ده په لاس کې د وړانګو خنجر دی او شپه ورباندې وهي، او دا د وهلو فعل د وړانګو خنجر دا پرسونیفیکیشن دی. دا د استعارې لوی خصوصیت دی. دا د هغه د پخواني بیت نه په دې کې تخیل ډیر دی. که مونږ هنري حساب کوو دې ته ځکه هنري وایو چې په دې کې پرسونیفیکیشن دی، هلته تشبیه دی. په پرسونیفیکیشن کې د تصویر قوت زیات وي. هغلته مونږ صرف تخیل کوو چې شپه ورځ د برګو تسپو غوندې دي. دلته لمر وینو چې د وړانګو خنجرې په لاس کې د شپه ورباندې وایي، د یو جنګ عیني تصویر وي. اوس که دغه استعاره نور هم پیچلی کړو، په استوره یې اړول غواړو، د شهدا یو بیت چې شګفته کړه لکه لمر تندی هر چاته چې پتله د سیپوش تمام جهان شي. په دې کې د تخیل نه غیر اسم نشته، مکمل تخیل دی. او چون د تخیل برخه پکې زیاته شوې، د هنر په لحاظ هم استورې ته ورنږدې کېږي، دغه ډېر هنري دی. علت یې څه شی دی؟ شهدا وایي چې د کوپرنیک د سینسي عالمانو یا د سینسي منطق خبره هلته پرېږده، شپه ورځ په دې نه روځي چې لمر په مرکز کې د ځمکه محوري حرکت کوي. دا خبرې ګپ دي. خبره دا ده چې لمر هر چاته یو شان خندېدو روښانه تندی درلودو، او ټولو خلکو ته یو شان کتل، د ده ویړ تندی و. کله چې دای لاړو، د دې لمر لوېدو ته مرګ وایي. کله چې دای ډوب شو، ولوېدو یا مړ شو، اوس دا شپه چې دی شپه هم شپه نه دی، د ځمکې یوه برخه د لمر نه دی پناه شوې، بلکې ټولو کایناتو په لمر پسې د ویر جامع اغوستي. دا د ویرنې ماتم دی، په لمر پسې ماتم دی، تورې جامع اغوستل شوي. دا ساتیري ډول ترسره کړو، دی د استوري جوړول دي. یعنی هنر دا کوي چې شیان میتولوجایزنګ کوي. ما درته وویل چې شپه ورځ څنګه راځي، دا سینسي علت مووي، او بیا مو ورو ورو تخیل ورګاټ کو، ورو ورو میتولوجي اخر میتولوجایز شو. یو حقیقت د یو سینسي حقیقت نه حقیقت وترشل شو صرف تخیل پاتې شو. همدا رقم د دې سرچپه کورم کیږي، سینس د دې سرچپه کور کوي. مثلا د نرګس پاړه چې موږ استوره وي، د نرګس پاړه استوره دا ده، نرګس ځکه راټوکېدلی چې په یونان کې یو مغرور ځوان و، هغه چاته نه ورکتل او ښایسته و، او بیا وروسته په خپل ځان پسې زاره چاودی شو. بیا وروسته شاعران ورو ورو دا خبره راکموي، د استوري نه مثلا وایي چې ستا سترګې نرګس دي، د تشبیه حد راټیټ شي. یا مثلا کیدای شي د استعارې په بڼه هم راغلی وي چې نرګس په یو پښه ولاړ دی، یا د اقبال په شعر کې راځي چې نرګس لی چند دی، نرګس نه ګوري اړوند دی. دغسې استعارې هم راغلي په ادبیاتو کې. بیا وروسته د تشبیه په حد کې هم راغلی چې د نرګس راټیټ شوی، یعنی خیال ورو ورو پکې راکمیږي. هلته استوره، بیا استعاره، او بیا تشبیه، کنه چې ستا سترګې د نرګس غوندې دي، یا د سترګو نرګس. دا د تشبیه په حد کې دی. مګر که د دې نیم راټیټ کې د نرګس په اړه د زراعت د یو متخصص خبرې واورو، دا مستقیم حقیقت دی نه خیال تراشل شوی، د استوري نه خیال تراشل کیږي، استعاره استعاري نه چې وتراشل شي، تشبیه دی تشبیه نه چې وستراشل شي حقیقت، او حقیقت هم چې په تجربوي حقیقت وو سینس ورنه جوړیږي. یعنی سینس دی ډی میتولوجایزنګ پروسه په مخ وړي، او هنر دی میتولوجایزنګ پروسه په مخ وړي. دا دوه د سینس او د هنر ډیر جالب توپیرونه دي. بل خبره دا ده چې هنر چې په کومه ساحه کې اوج ته رسیږي، هغه استوره د میتولوجي میتولوجایزنګ په مرحله کې. مثلا موږ چې یو حقیقت د یو پدیدې نه حقیقت وترشو، میتولوجي ته ورسو یا میتولوجایز کو، نو اوج ته ورسیږي. لکه د شهدا شعر مثال مو چې ورکو، او په دې حالت کې سینس صفر کیږي. یعنی د میتولوجایزنګ په مرحله کې سینس صفر دی، نشته سینس. او کله چې سینس اوج ته رسیږي، مثلا د زراعت د یو متخصص خبره د نرګس په لغزه کې، بیا هنر صفر دی. یعنی د دوی دوو د اوج ټکی سره سرچپه دي. په کوم ځای کې چې استوره دی هلته سینس نشته، سوچه تخیل دی، حقیقت نشته. په کوم ځای کې چې سینس دی هلته تخیل نشته، نو په لحاظه هنر هم نشته. چېرته چې سینس صفر دی هلته هنر پاوچ کې دی، چېرته چې هنر پاوچ کې دی هلته سینس په صفر.
نو په دې حساب ډاکټر صاحب، تاسو د خبرو نه ما برداشت دا ده چې که هر شاعر غواړي چې یو ډېره هنري ټوټه ولري، یو ډېر هنري شعر ولري، نو د استوري لمن دي.
بالکل، کچېری غوړی چې شاعران چې هنري پاوچ کی وي، دا یو طبيعي پروسه ده چې په لومړي سر کې شاعران تشبيهات جوړوي، بیا استورو، بیا استعاري ترسيږي. ما یو څېړنه لوستی و چې په فارسي ادبیاتو کې د خراساني سبک نه تر عراقي سبک پورې تقریبا 200-300 کاله مزل دی، او د دو یو توپیر دم دی چې د خراساني سبک نه تر عراقي سبک پورې شاعران د تشبیه نه استعاري ته رسیدلي. یعنی کله چې په یو تصویر کې خیال د تشبیه نه تر استعاري پورې حرکت کوي، دا دومره لوی مزل دی چې څو پیړۍ نسی، او د شاعرانو یو سبک بدلیږي، یو نسل بدلیږي. یو نسل شاعران باید ځینې تشبیهات وتراشي چې هغه په استعارو وړوي، بل نسل باید وتراشي چې په سمبولونو یې وړوي، یو بل نسل اوس وتراشي چې په استورو یې وړوي. د ډېرو کم شاعرانو به دا خوشبختي نصیب شوي وي چې په خپل ژوند کې د هنر ټول پړاوونه تجربه کی او خپل شاعری دی استرو هته ورسوي. خو که غواړي چې ډېر هنري شاعری وکړي دوی کولی شي د میتولوجایزینګ پروسه په مخ یوسي، یعنی خپل تصویرونه اساطیرو ته ورنږدې کړي، دا د ټولو شیانو علتونه او د ټولو طبیعي حوادثو د ټولو ښکلاګانو شاته چې کوم علتونه دي دا په تخیل په خیال پورې وتړي. او که چیرې غواړي چې د سنس نړۍ ته مخه کړي نو بیا کولی شي چې د ټولو هنرونو نه تخیلات وتراشي سوچا حقیقت ته ورسېږي. او دا د سنس او د هنر یو توپیر هم دی، ځکه نو موږ وایو چې په استورې د ادبیاتو ډېر خلاق او ډېر هنري تخیلي توکی دی چې ډېر خلاق شاعران ایجادولی شي. او ځینو شاعرانو د یونګ خبره ده چې شاعران چون د جمعي لاشعور یا د ټولنیز لاشعور د لوی دریاب په غاړه ناست وي، دوی ډېرو لاشعوري او اساطیري حقایقو سره ډېر نږدې وي، ځکه یو خو دوی خپله تخیل لري، بل دا دوی د جمعي لاشعور هغه پټ ارکیټیپونه هم پیژني. نو د شاعرانو په خبرو کې یو پخوانی اساطیري طرز تفکر ډېر فوران کوي، بیرته راژوندی کېږي. یو دا چې دوی خپله جوړوي، بل دا چې دوی پخواني اساطیر هم لوستي وي، هغوی ته هم ځینې تلمیحات کوي. زما په نظر د استرو سره زموږ اړیکه په دوه دلیله د شکېدو نه ده. یو دلیل دا دی چې انسان په زرګونه کاله د اساطیرو سره ژوند کړی، دی که څه هم اوس په سینسي نړۍ کې اوسي، خو چون د ده جمعي لاشعور د استرو سره اړیکې لري، په دې لحاظ دا چې کله اساطیري طرز تفکر واوري یا استوروي خبره واوري، دا په اوسنۍ سینسي او تجربوي نړۍ کې د یو ناشنا تخیلي تجربې اورېدل دي چې د خوند نه خالي نه دی. بله خبره دا ده چې ساینس هم تر اوسه پورې ټولو حقایقو ته ځوابونه نه دي ویلي، او ټولې پوښتنې نه فلسفه حل کوی شي نه ساینس تر اوسه پورې حل کړي. د علم او د معرفت یوه جزیره داسې هم ده چې هغه مطلقه د پوښتنو سره مخامخ دی. مثلا ساینس لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې په دې نورو سیارو کې به څه ستارو سیاگی جهان اور به نور څه دي د زمونږ د نړۍ نه زمونږ طبیعت نه خو چې مونږ وینو نور څه شته کنيشته. په دې اړه سینس څنګه روانه کړی، خو هغه شای چې لا د سینس د تجربې او د تعقل لاس نه دی ورسېدلی، پغی صحه کې یا پغی جزیره کې د تخیل لاس خو مخه شامل وي. یعنی دا اوس که زه ته خبرې کوم تصورات جوړو چې مثلا په مریخ کې یا په زحل کې به څه ډول خلک وي، زه به مجبور یو چې دا په تخیل جوړ کړو. او نو په دې لحاظ د تخیل سره چون د انسان اړیکه نه نشکېږي، زه فکر کوم چې د اساطیرو سره به هم اړیکه دوامداره وي. او په دې لحاظ استورې د ادبیاتو د دینی مطالعې د اجتماعي مطالعې د پخوانی بشر پیژندنې د پخوانی انسانانو د عقیدوي لیدلوریو د پیژندنې لپاره ډېر جالب بحث دی. موږ په دې بحث کې صرف له شعر سره، چون زموږ بحث شعر دی، د شعر سره د استورو په اړیکې باندې خبرې وکړي. که چیرې وغواړو چې هغه لوستونکي یا اورېدونکي غواړي په استورو باندې پخپله پوه شي، د لوژه یا د استوره پیژندنې ډېر جالب کتابونه دي چې په غرب کې لیکل شوي، زموږ په ژبو کې ځینې ترجمه شوي، ځینې نه دي ترجمه شوي د افغانستان په ژبو کې، د میرچا الیا د کتابونه او د جلال ستاری کتابونه یا نور د ټولو ملتونو د هند پخوانی استورې، د یونان پخوانی استورې، د اروپایي د عراق پخوانی استورې، د چین پخوانی استورې، د دوه اساطیرو ګڼې ګڼې غټې غټې مجموعې چاپ شوي. د دوی لوستل یو دا ګټه لري چې د پخوانی انسانانو د تخیلاتو سره مشنا کوي، ډېر الهامونه ور نه اخلو، او بل دا چې د شاعرۍ سره مرسته کوي، د هنر سره مرسته کوي، د تلمیحاتو په برخه کې. او بله خبره دا ده چې د اساطیري ډوله طرز تفکر د راپارېدو سبب کېږي. او لویه تر ټولو مهمه خبره ده چې کله کله شاعرانو ته دا فرصت هم ورکوي چې خپله پس استوره جوړونی لاس پوری کی.
ډاکټر صاحب، دا استوره له خوبونو سره څه ارتباط لري، څه اړیکه لري؟
او بالکل، د خوبونو او د استوره ترمنځ ډېر یو جالبه تشبیهي او یو رابطه ده. خوبونه د یو انسان د فردي غوښتنو، د فردي ارمانونو، د فردي ایدیالونو او د فردي غرایزو سیمبولیک تمثیل دی. موږ په خوبونو کې خپل ارمانونه، خپل ایدیالونه او خپلې غوښتنې په سیمبولیک شکل وینو. ارواپوهان وایي چې لکه څنګه چې خوب زموږ د لاشعور نه راخوټېږي او په سیمبولیک ژبه خبرې کوي، همدغسې که د دې ټولې اجتماع لاشعور یو لاشعور بولو، د تجمع لاشعور وایي د یونګ په ژبه، دا استوري چې دي د دې لاشعور نه راټوکېدلی خوب دی. یعنی استرو ته هم ارواپوهان یا استرو پېژندونکي د اجتماع خوب وایي چې په دې کې د ټولې اجتماع یا د ټولې ټولنې غوښتنې، اجتماعي غوښتنې یا ګډ ارمانونه، ګډ ایډیالونه او ګډ راتلونکي یا د ارمانونو یا د ایډیالونو د تصوراتو په سیمبولیک ژبه په کې تمثيليږي او هغه ته تجسم ورکوي.
په دې کې د ټول بشر مشترک خوب،
بالکل د ټول بشر د ټول ټولنې خدوې مشترک خوب. او په دې لحاظ د شیر سرم زکړی کلري چې شیرم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه خبرې کوي، خوبونم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه کوي، او ستورا هم د ټول ټولنې ارمانونه ایدیالونه او غوښتنې او غریزې په داستانونو او کیسو کې په تخیلي شکل وړاندې کوي. نو په دې لحاظ استورې هم د ټولنې خوب ته ورته دي چې د غوي د جمیل او شور فورانونه تمثيلي او سیمبولیک بڼه پکې اخلي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
ډیره مننه محمد صاحب.